اولاد ته اخیزه ته څوک ورنکه باید هغه غیابي طلاق واخلي. بیا درې کاله خو دما نه اووه کاله تېر شو، اووه کاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې ترې واخیست.
طلاق دې څنګه واخیسته؟ آیا دا طلاق اوس تا میړه ته د منلو وړ دی؟
هو خو ته وړ و، منلو وړ و که نه و. دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښته، ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه، اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي، دا څه شی کوي؟ نو دې خو دیوالونه نه خوړه، د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه. تا خو دا فکر ځان سره نه کوه، تا نه شي کولې، نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد څه خوري.
بیا لغه وروسته تاسو ونه ځورولی، وخت نا وخت کور ته نه راته؟
نه کور ته دې مونږ نه راته، داسې کله کله به تې و. یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم، لور مې واده سوې وه، لور کره مې تللې وم، ده په ما باندې وار وکړ، ډېره یې ووهلمه، سیمې راته راخیستی و. بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې و، غودې خلاصه کړم، بیا اوزې ته یې زنګ ووه، اوزې نفر راغله، بیا یې بوته، بیا دوه شپې بندي که، بیا پاس لغه نه زتي، بیا زتي غرض یې ونه کړ.
له طلاق وروسته دا کار وکړه؟
هو هو، بعد له طلاقه، بعد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و.
د څه ویلې؟ یعنې همدا خبرې کوله چې ولې دې طلاق واخیسته؟
ولې دې طلاق واخیست؟ ولې دې اولاد دې ما راڅخه واخیسته؟ ټول اولاد دې ولې راڅخه واخیسته؟ ما ورته ویلې مالکه، تا غیرت درلودی، تا خو به اولاد ساتلی و، نو ته ځان نه سې ساتلی، اولاد څنګه ساتلی سې؟ دی خو ښه پوهېده چې یعنې د ده هدف بل شی نه و، د ده هدف دا و چې یعنې ما ته خرچه راکوه، ما ته پیسې راکوه. لکه اول کې چې همداسې راڅخه وړي، د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي، چې دا مجبوره سي. زوی راڅخه بوته، یو وړکی زوی مې و، هغه یې بوته، وی تښتاوه. بیا مې پیدا کړه، ان له قنداره مې بېرته راوسته، بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه، دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅخه. نو هغه یې به و ځان سره، نه پوهېږم چېرته یې به و. بیا مې قندار کې پیدا کړه، ته یې وام غیسته راموست.
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و، دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه؟
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو، یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه. سختي خو ډېره سختي وه راته، اوس هم هماغسې مشکلات لرم. اوس هم دا چې یو کور نیسم، یوه کډه کوم، یو ځای نه بل ځای ته ځم، هلته ضمانت غواړي. مثلا یو کډه چې کوي، هله وکیل ګزار ته به ځي، غه ته به ځي، دغه ډېرې ستونزې دي ما ته. خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه، چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم، ذاتي څوکونۍ نهمه، داسې سویمه. دغه نن ما کډه راوړې ده، زه زه فلم برداري درته وکړم، دا ځای در وښیمه، زړه دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کوم، اما څه وکړم، مجبور یم. زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یم، نور څوک نشته را سره. لورګانې مې واده سولې.
اوس هم ته خپله باید کار وکړې، ډوډۍ پیدا کړې؟
هو، اوس هم خپله کار کوم، خپله دا د مرۍ کار کوو، د خیاطي کوو. نشته په خدای کار هم نشته، فروش هم نشته. زه ګنډې افغاني جوړوم، تولید مې ګنډې افغاني ده. ډېر کوشش کوم، دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم.
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې مو تات ته واده سوې ده، ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر ده، او ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې، څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې؟
والله همیشه چې دلته ما سره راځي د نجونې ډېرې چې دي، نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي، پوښتنه کوي. مثلا داسې نه کوي چې خپله لور موتاد ته ورکوه، اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي، بېچارهګانې مجبوره دي. نو مېړه چې موتاد سي، داسې فکر وکړه لکه مړ، نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي. هغه داسې دغه متل ده، وایي جامې چونجای ده، هغه نه له منځه ځي او نه مړ کولی سي، نه شړلی سي، څه ورسره وکړي؟ نو مجبوره یې ژوند به کوي. داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي، د خلکو کلاشوي کوي، د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي، د غودي کالي مینځي، د غودي کورونه پاکوي ورته، اما خپله ډوډۍ پیدا کوي. په دې چې مجبوره دي، څه وکړه؟ داسې کورنۍ ډېرې سته، داسې نجونې زه پېژنم، داسې ښځې پېژنم. باور په خدای وکړه چې راځي، ما ته زاړي، دوه ساعته درې ساعته ځم، ما سره غږېږي، زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم، وایم همت وکړه، خپله غیرت وکړه، هیڅ وخت ځان مه تسلیموي. مسلک زده کړه، یو خیاطي زده کړه، یا د عقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډي، بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي، مخکې کېږي.
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي، دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې؟
والله داسې کورنیو ته زه دا پیام لرم، یا پیغام ورته لرم، چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني، د خپل لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه. بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي، د هغه وخت چې لور ونه شي ساتلی، د هغه ماشومان هم نه شي ساتلی، نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کیږي یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي یا به گدایی کوي یا به مثلا زیکار کوي یا به هر رقم چې کیږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یو جلی چې مور کیږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په چی شي اخلي چې مور ګوره یولس مرتبې وایي د مور نوم ویل کیږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم په لارې نه وایي ځي قدم ږدي پیش له دې نه چې هغه ولیږي مور وخته یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب چې کته ولیږي دغسې کیږي نو دغه چون زه خپله مور یم ما خپله لیدلې دي ما خپله تجربه کړې دي
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښیو پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی رازو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي اولادونه یې نه ساتي او علت هم د دې سړیو په نشهیي توکو باندې اخته کیدل وي میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري خصوصا په افغانستان کې ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دو پراته دي او دغه همدغه وجه ده چې زمونږ په ډیره اناناتو کې زمونږ په ډیره فرهنګ کې د ظلم او د وحشت ترک لیدل کیږي څنګه غل مونږ د فرهنګ نوم ورکو یا د اناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی باید تطبیق شي په همدې اساس باندې رازو دغه نوې نقطې چې تاسو لې روکړه چې مېرمنې په کور کې ناسي دي خوندانو د نفقې وسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ وسره نشته یا د اولادونو کې شوی د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ وسره نشته دی ولی دغه خوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په دسې دغه کې ورک وی چې هغه په کلونه کلونه مېرمنې ته ناراضي یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي دا ډول هغه حالات دي چې دا د خزې سره په ظلم واقع کی او د اسلام مبارک دین دا نه قبلای کچرته کوم خوند په دغه اټکل کې مسافری چې زه خپل اولادونو ته نفقه ګټم او زروپې ګټم مثال خبرې خلیج ملکونو کې مسافری دا هم د شریعت خلاف دی ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین د موسی رضی الله عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده ټول اوریدل ده چې د شپږو میاشتو په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به د مېرمنې نه اخلي موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې د مېرمنې د اجازه خبر چې دا موږ له عیب خاري دا موږ له عار خاري دا شرم موږ خاري ځکه د مېرمنې اجازه والم سره د دې یو مسنونه طریقه ده و شریعت لري کړه په دې سفر باندې زیات به د خزینه اجازه اخلي یعنی خزینه موافقه تاسو سره شرط دی دویمه خبره ده چې چرته معتاد وي نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي نو د دې د حل لپاره کومه او تاسو متوجه شو مېرمنې به خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي او د وخت قاضین چې هر څوک موجود وي حاکم نظام قاضین هغه باید عادل نه کارول او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه او ته ګوره اسلام کې عادل دی اسلام کې ظلم نشته چې خزه نشي کولای او سړی کولای شي منګ تاسو یو کنه چې خسړی طلاق ورکول شي خو بدلی د خزه سره نشته دا غلطه خبره ده د شریعت خلاف خبره ده نو لکه څنګه چې نارینه د خزه ته طلاق ورکول شي جداوال اختیارول شي هم دغه راز خزه ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت او قران او حدیث ورکړي دي چې اغله منګه فقط نمونه فرق کړي له منګ طلاق وي اغله منګه خلع وي نو د سړی لپاره د طلاق د استعمالول شو خزه لپاره د خلع لفظ استعمالول شو د نفقې د نو ورکول په صورت کې یا د خزه د نورو مسایلو ته رسیدګي کول فنه کول په صورت کې چې هغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کې شرعي خواهشات پوره نه کړی شي نو په دې اساس په دغه صورت کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي د میړنه ځان جدا کړي ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوته د نفقې نه ورکول یا د دوه مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی او په دې ټولو صورتونو کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي او خلع د دوه مسلم او سالم حق دی به قاضي به دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا
د پامان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شي دغه ستونزه شته دی د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی سره ډول سړی دی کوم عمل کوي پر نشوي توکو اخته دی نه دی یا مثلا د دې عادي ژوند سره ډول دی نور ټولنیز ژوند څنګه دی کورنۍ ژوند څنګه دی دغه خلکو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونو مېندې د برخه کې ډېر ډېره ملامت دي. موږ لیدلې هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول وته مقابلې خپلو خپلوانو یا خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي، بیا د هغې اصطلاح برعکس ته خیږي. نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې را پیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې عمله خوار زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي، ډېرې پیښې مونږ په دې برخه کې لیدلې دي. خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بلې شي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل وشي نو بیا نه شي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا وه چې د میکاپ کول کې باید ډېر احتیاط وکړي. نو هغه همدغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېروځي، د خلکو په دې لاپو شاپو دې نه تېروځي. دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوره جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي، او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس راخوا کې دې کسان وسو ټکنالوژي ده، هغه لکه عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې په دا یو ځل وګوري، البته نو دومره حق لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي، نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله، کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یو ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه معتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا معتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایې؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دا ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې یو بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمل وي، نو بس دغه نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هم هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او تیر کړي وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړوي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي، دا ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پروټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار وي هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسؤلیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره دا څوک وټاکي چې هغه رښتیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسؤلیت دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خبرې چې څوک پېژني ملګري وګوره، هغه ملګري او د ملګرو سره به تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي، ورې څو ورځې سره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځي، تاکه امکان ولري او خره مخه کچې دی اجله وکي تلوار وکي او پټ سترګ باندې پریکړه وکي یو ورځ کار نه دی دغه ورځ کار نه دی دا څنګه چې کتاب نه راځي په کتاب خرڅ کړم چې بل انجلی سره کور ووتله نو بیا غستالور نه ده په دې لاس باندې خبر کې شو نو سره کور ووتله بیا چې بل سره کور ته ختم کړ نو بیا کله خره مخه غره ویني یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نه شو باندې اخته یې هغه نسخه چې په نس مور کې نسخه ولا چې په ځان کالي برابر کینو دا چې په دې په غاره کې شته مل ودلې ځا اولادونه مل ودلې نو په دې دا څنګه وچلې مجبور کړي چې هغه د بچا په غاره کې ودلې هیڅوک پښتنه نه کوي پلار یې مجبور دی مور یې مجبور ده چې د لور ته کالي ور وکړي لور ته ډوډۍ وکړي لور په نس مړه کړي او د لور وښکي ور پاک کړي نو ډېر احتیاط په کار دی ډېر احتیاط اول زه کوشش کوم بچوک مې کوشش وکړ څو کوشش وکړي چې د خپل ځای لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره هغه څه باید خوند پیدا کړي په کار پوهې تعلیم یافته یې په ژبه پوه ځوان یې نو شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس 2125 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځ خبرونه
السلام علیکم درسی ساعت ته خرغلس نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون ورده نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي او د کیمیا مضمون وړاندې شي یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ په پیل کې د ووم ټولګي د کیمیا مضمون هله دا د خون کې لسپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړې وي نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت وایو انحلالیت حل کېدو ته وایي دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پیل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي پوره حال به خون کې راته بیان کړي
د نن ورځې درس مو د سولیبلټي یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا معنا محلول چشته وای یو متجانس مخلوط دی چې هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد ګوري او ب کله چې مالګ سره یو ځای شي چشدن جوړیږي مالګین یو ب محلول سو مالګ پکې حلیږي حل کېدونکي سول او ب یې حلوي او ب حل کوونکي سول چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول بوره حل کېدونکي سول حلیږي ځان حلوي پکښې او محلول چې شراوتی خوږه یا بوره لرونکي چای راوتی دا ته چې شوی محلول وای محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره ځای سي یو نوی شی جوړ کې هغه نوی شی ته محلول وای نو چې محلول مکلو پیژنې دا هغه پسې انحلالیت انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی شي انحلالیت د حلیدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي د چیش د حلیدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی شي یعنی بوره په اوبو کې څومره حلیدلی شي چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد. یادونه: هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. مانا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم، څلورمه کچوغه که زه ور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي؟ په سل ګرامه کې 16 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 16 ګرامه دي. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه 16 ګرامه مالګه ور واچوم، حلېږي. خو که چیرې 8-10 ګرامه ور واچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې وي، حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنا هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې موادو مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه 100 ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 100 ګرام 10 ګرام هم ور واچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په 100 ګرامه اوبو کې څه باندې 200 ګرامه بوره هم حل کېدای شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږیاست. نن ښوونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تر پیژني. دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د آیون حالت خپلوي، دا به ښوونکی راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول هم تغییر کوي که نه. که تغییر کوي، نو په څه ډول یو سمبول یادیږي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنسا چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي، بیا اټوم نه وي، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شتو د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج 0 دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم، مګنیزیم آیون دا یو بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چا ته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلوراید، د اټوم سمبول Cl، د اټوم نوم کلورین، د آیون سمبول Cl ماینس، د آیون نوم کلوراید، د اټوم سمبول Br، د اټوم نوم برومین، د آیون سمبول Br ماینس، او د آیون نوم برومید. دغه سرازی د ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځو سی اړیکې ته. اړیکې، بونډز، کنکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیوني اړیکه، آیوني اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیوني اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ فلزات او غیر فلزات که چیرې سره یو ځای سي، دغه اړیکه آیوني اړیکه بلل کیږي. په آیوني اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پامې، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون د تور کوي او دا الکترون د واخیستی، د ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ شو. سوډیم دی، خپل یو الکترون د تور کې سوډیم کلوراید جوړ شو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یو ځای شول، خو د دې الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خنثی شو، سوډیم هم خنثی شو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسې د آیوني اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې څه شی وو؟ فلزات وه، غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې څه دي؟ غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکې ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت ایږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز ته ورکوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدي. نو دغه مثال دی H2O چې اوبه ورته وایي. هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژوند کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرد الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید. دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابینځ کې سره ایږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیوني اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابینځ کې ژول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګورئ چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي، آیا پوهیږئ چې مالګه او یا برس څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځېدل مو لیدلی دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شی دي؟ د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه ته وایي؟ کار اجرا کیدلو ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فرمولا چې ده H2O، هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فرمولا چې ده سوډیم کلوراید، سوډیم او کلورین سره یو ځای سوي دي، مالګه یې په لاس راوړې ده. هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای سوي دي، اوبه یې په لاس راوړې ده. د کیمیاوي معادله، کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په دا بل بغل کې حاصل دی، په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا اتم ټولګي په کیمیا کې په دې پوه شو چې له غیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O1 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C2H2O1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی C شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی C شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخه انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي. یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه C شپږ H2O شپږ گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه گلوکوز، فرکتوز او گلکتوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته دای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکتوز د شیدو قند او مالتوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. گلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د گلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په گلوکوز په فرکتوز لاسته راځي، یعنی C2H2O1 جمع H2O چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي C شپږ H2O شپږ چې گلوکوز دی جمع C شپږ H2O شپږ چې فرکتوز دی. همدارنګه گلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له گلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکتوز څه دی؟ فرکتوز له گلوکوز څخه زیات خوږ دی او له گلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومې وو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فرمول یې دی C12H2O1 چې مالټوز، لکتوز او سکروز دي. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د غنی د قند په نوم هم یادیږي. د غنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره اورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس چې دا سکروز دی جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزابو وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې فرکټوز دی. لاکټوز څه ته وایي؟ لاکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لاکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس چې لاکټوز دی جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان جمع ان ایچ دوه او چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خونکي ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
the pele Let's go.